امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو سرخط واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د افغانستان په حق له په غونډه اندېښنه څرګنده کړي. په پاکستان کې 28 کسان مړه شوي دي چې زهرجن شراب څښلي ول، او 29 پولیس نن په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تړاو محاکمه شول.
د افغانستان حکومت وای روسیا او ایران باید د طالبانو سره د خپل اړیکو نه د افغانستان د سولې په هدف ګټه وانخلي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویل دی په ماسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د دې اړخیز غونډې په تړاو به د ډیپلوماټیکو لارو نه وضاحت غوړي چې ولې د افغانستان په حق له غونډه کې د افغانستان د دولت استازی نه دی بلل شوی. د دې او نور مطالبو د تفصیل نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هم پوره خبرونه په لومړي سر کې د افغانستان څولند خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په جوړېدو اندېښمن دي، او غواړي چې دا مسله د ډیپلوماټیکي لارونه د غونډې د برخوالو هیوادونو سره وڅېړي. د دغه وزارت د ویان مرسال خیرالله آزاد امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د استازو نه موجودیت په خپله د پوښتنې وړ دی. خاغلی آزاد وویل د افغانستان په اړه په هر جوړیدونکي غونډه کې چې د افغانستان استازي نوي، مونږ د خپل هیواد په ګټه نه بولو. ټاکل شوی نن په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په یوې غونډه کې د افغانستان په مسلو خبرې وکړي. په همدې هکله پوره راپور لږ ورسته اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دیرشو ولایتونو ملکی او نظامی مسؤلینو ته په ټول هیواد کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د ګډې همکارۍ لارښوونه کړې ده. خالی غنی د ویډیو کانفرنس د لارې د څلور دیرشو ولایتونو والیانو، د قلوردوګانو، د پولیسو، د زونونو او امنیه قمندانانو سره خبرې وکړلې، او هغوی ته هدایت ورکړ چې د نشئی موادو سره د په ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحماني چې په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده، د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د هغې عریضه دی ومني. میرمن نیلوفر د خپلې مدافع وکیل سره دغه مسله د امریکا د سینن تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې 28 کسان مړه شوي دي چې زهرجن شراب څښلي ول. د پاکستان د پنجاب ایالت کې پولیس وایي 28 کسانو چې په کور کې جوړ شوي شراب څښلي ول مړه شوي دي. پولیس وایي مړه شوي کسان د عیسوي مذهب پیروان و چې د کرسمس د رخصتیو په ورځ زهرجن شراب څښلي ول. د محلي پولیسو یو قمندان عاطف عمران قریشی ای پی خبری اژانس ته ویلي دي چې د شرابو تر څښلو وروسته لسګونه کسان روغتون ته وړل شوي دي چې د ځینو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په پاکستان کې د شرابو څښل بند دي، خو قانون غیر مسلمانانو ته اجازه ورکوي چې د هغو دوکانونو نه شراب واخلي چې د پلورلو جواز یې ولري. په پاکستان کې مسیحان چې د قیمتي شرابو د اخیستو وسه نه لري په کور کې جوړ شوي شراب اخلي چې اکثره وخت آلوده شوی او د مارک سبب کیږي. په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې د پولیسو هغه 29 افسران نن محاکمه شول چې په ناکامې کودتا کې د لسلرلو شک پرې کیږي. په دې ناکامې کودتا کې چې د همدې کال د جولای په میاشت کې وشوله، یو شمیر خاینو پولیسو او پوځیانو د جنگي جیټ الوتکو او هلیکوپټرونو کار واخیسته، او د پارلمان د ودانۍ په شمول په ګڼ شمیر مهمو دولتي ودانیو برید وکړ. په دې کودتا کې ټول ټال 280 تنه ووژل شول. د اناتولیا خبری اژانس وایي چې دغه پولیس د استانبول د ښار په محکمو او زندانونو کې محاکمه شوې دي. په هغه یو تور ده هم دی چې د کودتا په وخت کې د خپل وظیفو د اجرا کولو نه انکار کړی و. څارنوالانو ویلي دي چې د دغو 29 افسرانو د جملې نه 21 ته دی د عمری قید او اتو نور ته دی د 15 کالونو قیدرولو سزا ورکړ شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نوریا. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وای نامعلوم وسلوالو د دشنبه پښپاد د بغداد د خارنا یو خبریاله او د مدني ټولنې غړي افرا شوقي القیسی تختولې ده. پولیس وای وسلوال په نیمه شپه د بغداد د سیدیه په سیمه کې د دې خبریال کورته ورغلی دي او هغه یې د ځان سره بولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د خلکو نه غوښتي دي چې په تحقیقاتو کې دي د هغوی سره مرسته وکړي چې دغه خبریاله پیدا کړي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د تختول شوی خبریالې د قضیې د څېړلو او د هغې د ژغورلو لپاره دی د اندازې نه زیات کوښښ وکړي. داسې ویل کېږي چې دغې مشهورې خبریالې د عراق د کلتور وزارت سره هم کار کوه او په هیواد کې د پراخه اداري فساد او رشوتخورۍ په هکله یې انتقادي مقالې هم لیکلې. د روسي د دفاع وزارت نن د سیشن پیپرز ولیدي چې د پلاتنې ټیمونو د نظامی مسافر وړونکو الوتکې د پرواز د ثبتولو اصلي آله پیدا کړې ده. دغه الوتکه د یک شنبه پرس په تور بهیره کې وغورځیدله. د روسي خبری اجنسونو ولیدي چې د ثبت دغه آله به د مسکو ته ولیږل شي او د الوتکې د لویدو علت معلوم شي. چارواکو وایي سره د دې چې د تروریزم احتمال بالکل نشته خو په قطعي صورت یې نشي ردولی. د الوتکې ټول دوه نوي سپاره کسان پکې ووژل شول. د دفاع وزارت ویلي دي چې د پلاتنې عملی نن وختي دولس مړي او د مړو وجود د وجود ځینې برخې هم په بهیرې کې پیدا کړې دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې چې په عراق او سوریه کې غټې ماتې وخوړلې په ځینو سیمو کې خپلې هڅې دوه چنده کړې دي چې هغه ځایونه بیرته ونیسي چې یوه میاشت مخکې یې د لاسه وتلي دي. په دې تازه هفتو کې د داعش تقریبا 4000 کسیز ګروپ د سوریې په مرکزی برخه کې د تدمر په تاریخي ښار کې حمله وکړله او ناڅاپه یې دغه ښار ونیوه. د روسیې او د سوریې د هوایي بمباریو باوجود داعش وکړی شو چې د تدمر د ښار زیاتره برخه تر ډیره وخته پورې د ځان سره وساتي. او وروستی خبر دا چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره د غونډې نه یوه ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ د دویمې نړیوالې جګړې په څو یادګاري څلیو د ګولانو ګډې کېښودې. صدر اعظم شینزو آبی نن د سهشنبه په ورځ د جمهور رئیس اوباما سره په پیرل هاربر کې غونډه کوي او د 2400 کسانو درناوی کوي چې په 1941 میلادي کال کې د جاپان په حملې کې وژل شوی دي. آبی لومړنی جاپانی صدر اعظم دی چې د یادګاری څلی لیدو ته ورځي، مګر مامورینو ویلي دي چې د دې سفر هدف دا نه دی چې جاپان په پیرل هاربر د حملې بخښنه وغواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ماسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په حق له د اړوندو ډیپلوماټیکو لارو نه وضاحت غوړي چې ولې د افغانستان په حق له په غونډه کې د افغانستان دولت استازی نه دی بلل شوی. دا غونډه په ماسکو کې په دې خاطر جوړه شوې ده چې څنګه په سیمه کې د داعش د ډلې سره مبارزه وشي. د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ راکړی دی.
مسکو نن د افغانستان په تړاو د داسې وی غونډې کوربه دی چې د افغانستان دولت پکې شتون نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه مشکوکه او تر سوال لاندې ده. مسکو د چین او پاکستان لوړپوړي چارواکي وربللي تر څو په افغانستان کې د داعش د شتون په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه که د خنیت لپاره هم جوړه شوې وي ګټوره نه ده او د افغانستان حکومت پرې اندېښنه ښیي.
نشسته کی پرمونه افغانستان
دا څه غونډه چې د افغانستان په تړاو بسونه پکې کیږي او افغانستان په گشتون نه لري. د افغانستان دولت غوړي د مربوط مرجع لاره دا موضوع تعقیب کړي او دا وضاحت غوړي چې ولې دا څه یو اقدام شوی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې امریکا غږ ته ویلي چې په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز چودري برخه اخلي. پاکستان ویلي دا درې ګونی ناسته د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو له افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې د داعش له خطرونو په اندېښنه کې دی او د روسیې په باور یو شمېر د داعش جنګیالي د سوریې او عراق نه افغانستان ته تللي دي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي روسیه غواړي په افغانستان کې لوی لاس ولري.
به این خاطر افغانستان دعوت نشد.
په دې خاطر افغانستان نه دی بلل شوی چې د درې هیوادونو په دې باور دي چې د افغانستان حکومت د امریکا د سیاستونو پابند دی. نو دا درې هیوادونه غوړي چې داسې پریکړې وکړي چې د امریکا نظر پکې نه وي.
سیاسي سیړونکو په دې باور دي چې روسیا، چین او پاکستان له طالبانو سره په تماس کې دي. د پارلمان ځینې غړي وایي درې وړ هیوادونه په افغانستان کې داعش پلمه کوي او دوی په بله لویه لوبه اخته دي.
ما امیدوار هستم که
هیله لرم چې افغانستان د هغو هیوادونو لپاره چې داعش سره مبارزه کوي د ټوپ تخته ونه ګرځي او نه هم د هغو هیوادونو ته چې داعش یې رامنځته کړی دی. د افغانستان خلک منتخب او مشروع حکومت لري.
سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې روسیا اوس د افغانستان په مسایلو کې ښکېله شوې ده او اندېښنه ښیي چې دا ښکېلتیا به منفي تاثیرات ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت وایي روسیا او ایران باید د طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره ګټه واخلي نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یوې خاصې مرکې کې وویل چې د تروریزم په ضد جوړه شوې اجماع باید حفظ او د تروریستي ډلو په ضد مبارزه باید لا جدي شي. د کابل نه د ازادي رادیو خبریال عباد الله حنان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغه اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري، خو زیاتوي چې له دغه اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسي څو د ده په خبره دغه جګړه بریالی شي.
که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح دپاره نه وي زموږ د نظر ناجایزه دی او دوستي پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولي؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغو پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغیز ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانۍ اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي او ټوله په همغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي د دې سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځول کیږي او خلک به په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجاد
کړي. افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ خې نخښته او هیله مندي چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی او دغه مکلفیت په ښه توګه درک کړي او ترسره کوي.
د واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. په افغانستان کې پانګوالو ویلي دي چې د صنعتي فابریکو لپاره برېښنا او د ځمکو نشواله د دوی عمده ستونزې دي. پانګوالو دغه سرګندونې په یوې سروې کې کړې دي چې نتیجه یې نن په کابل کې خبریالانو ته اعلان شوه. دا سروې په افغانستان کې د سوداګرۍ د فرصتونو او د ستونزو په حق لښوې ده. خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لګولې ده.
دا سروې چې د افغانستان د سوداګرۍ سنۍ د خونی او د نړیوالو خصوصي متشبثینو د مرکز صاحب لخوا د افغانستان په سلورو خارونو بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې د 1200 صنعتکارانو او سوداګرو سره د مخامخ مرکو په اساس جوړه شوې، پکې په ګمرکونو کې د بډو د اخیستو سربیره د لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو د منصوبینو لخوا په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل هم صنعتکارانو او سوداګرو پر وړاندې د سترو ستونزو په توګه یادې شوي دي. دا سروې وایي چې افغان صنعتکاران او سوداګر د برېښنا او په صنعتي پارکونو کې پابیکو د جوړول لپاره د زمکو د نشټون د توندو سره مخ دي. دا سروې نن د سې شمې پورس په کابل کې په یو غونډه کې خبره شو. په دې غونډه کې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو د ګډون ترڅنګ د کابل پانتون څو تنه استادانو د پارلمان او د کابل ولایت دولتي شورا یو شمېر غړو او د خصوصي سکتور استادو ګډون کړی و. د نړیوالو خصوصي متشبثینو د مرکز صاحب د پروګرامونو رئیس محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته دغه سروې په اړه ویل چې د صنعتکارانو څخه د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې هم ستونزې شته دي.
د تعارفوي حمایت دوی سره نشته چې دوی حمایت حاصل کړي ترڅو د خارجي اموالو سره چې راځي دلته دوی دغه سره رقابت آزاد رقابت وکړي، ځکه د بازار په اقتصاد کې رقابت ډیر ضرور ده، سالم رقابت. نو دوی د بعضي مالونه قاچاق کیږي متاسفانه دلته داخل ته، چې بیا هم هغه ارزانه تمامیږي ځکه هغوی د ټاکس د شان نه ورکوي په قاچاق راځي. زمونږ خپل مولدین دلته په داخل کې ورسره مشکلات سره مخامخي رقابت نشي کوي، دوی بیا ورشکست کیږي، تاوان کوي.
خو د نړیوالو خصوصي متشبثینو مرکز دغه چارواکي ویل چې د تیرو کلونو پرتله د افغان سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې راکمې شوې دي. د افغانستان د سوداګرو د صنایعو د خونی د امریکا مشر صاحب پسرلي امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې اوس هم افغان سوداګر او صنعتکاران د ډیرو ستونزو سره مخ دي. هغه ویل چې په لارو کې ترانسپورتي شرکتونو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د اخیستو له امله د ترانسپورتي شرکتونو خاوندان ای سبونه هم کړی خلا هم د سوزه په خپل ځای پات. افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی دغه چارواکي ویل چې د ناسمو شرایطو له امله افغان پانګوال له هوا څخه بهر ته د غیر قانوني لارو خپل پیسې وباسي.
همي مشکلات با شمول نبود امنیت، فساد اداري، مشکلات قوانین،
تغلی په سلی ویل د امنیت اداري فساد او د قوانینو نشوالي په ګډون دغه سوزه له امله پانګوال دي تر شول چې خپل پانګي سره افغانستان څخه ووسی. هغه ویل چې هر ورځ د کابل د هوایي ډګر په ګډون د افغانستان سره دونه څخه پانګ بهراني هیواتو ته ایستل کیږي، خو هغه دغه پانګ اندازه په ګوته نه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سوداګرو پانګوالو ستونزو په اړه امریکا غږ ته ویل چې دا وزارت د سوداګرو پانګوالو ستونزو د هوارولو لپاره لا دمخه یو لړ اقدامات ترسره کړي دي.
د مسایل کو نو اشاره کردن ما هم یک نون سرش کار کړه رئیس مسئله
خاغلی حقجو ویل یو مسئله چې هغه دا ونه وکړه او موږ هم دا اوس کار کوو، هغه د صادراتو د پراختیا مسله ده. د دې لپاره پروګرام جوړ شوی او ټاکل شوی چې پرې عمل پیل شي. خاغلی حقجو د فساد او په لویلارو کې د امنیتي پوسټو د منصبینو خو د موټور څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستو په باب هم ویل چې په دې برخه کې هم ډېر جدي کار روان دی. خاغلی حقجو هم داشان د افغانستان په بندرونو کې د ترانسپورتي شرکتونو ستونزو د هوارولو لپاره د یو لړ اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې دوی د ګمرکي تعرفو په مسله باندې هم کار کوي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. نن د ترکیې د استانبول په ښار کې د 9 په خوانی یو پولیسو محاکمه روانه ده. دا پولیس په دې تورن دی چې د جولای د میاشتې په 15 په ناکامه کودتا کې برخه اخیستې وه. په دغه کودتا کې هغه وخت تر 270 زیات کسان ووژل شول. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
هغه 9 تنه پولیسان چې محاکمه یې نن پیل شوې ده، د کودتاچیانو سره د مرستې په کولو تورن دي او خپل وظایف یې په سمه توګه نه و اجرا کړي.
د جولای په 15 د دې خائنانه کودتا له امله زموږ ډېر مجرب وګړي شهیدان شول. موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د هغوی نمایندګي وکړو. دا محاکمې به په جلا توګه په هغو مختلفو کارونو کې ترسره شي چې بغاوت پکې منځ راغلی وو.
څارنوالانو د هغو 21 منصبدارانو لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې ده چې د کودتا کولو د هڅې تور پرې لګېدلی و. د پاتې 8 کسانو لپاره په دې تور چې د ویتر هغه ډلې غړي ټوب لري د 15 کلونو بند غوښتنه شوې ده.
بو هاین دربی گیری شمن چرسن دولن
مون غوار چ پکو دتا کلا تاړ هر وګړی او د فتلا ګولان د دلی هر غړی تر سخت سزا ورکو زهیلمن چې زمون قضاوت با عادلانه وی مطلب دا چې هغه کسان به تشخیص کړي چې پکو دتا کې لا تاړ نه وو
د ترکی باغی منصبداران پکو دتا کې لټانکونو جټ الوتکو او هلیکوپټرونو نه کار واخست چې د رجب طیب اردوغان حکومت را نسکور کړي کودتا چانو پر پارلمان او د حکومت په نورو مهمو ودانیو باندې برید کړی و د ترکیې په کودتا کې د وژل شوو او زخمیانو په اړه مختلف ارقام او اعداد ورکړل شوي دي خو د متحده ایالاتو معتبرو خبري سرچینو وویل چې لږ تر لږ 290 کسان پکې وژل شوي وو او تر 1400 نه زیات کسان زخمي شوي وو د کودتا له ناکامېدو نه وروسته حکومت د مشکوکو کسانو په نیولو پیل وکړ او تقریبا 6000 کسان له کودتا سره په تړاو ونیول یو بل تازه راپورټ وایي چې د جولای د کودتا رئیس تر 110000 نه زیات کسان له وظایفونه یا برطرف شوي او یا تر نامعلومې مودې پورې په کور کې نیول شوي دي تر 40000 نه زیات کسان زندان ته تللي دي په دې ترڅ کې د اردوغان حکومت د 450 مطبوعاتیانو ملکیتونه هم کنګل کړي دي په دې کې یو شمېر په محبس کې دي او د ګولن د ډلې سره په تړاو تورن دي د ترکی حکومت د دغه کودتا په پر یو اسلامي عالم فتح الله ګولن باندې چې په امریکا کې دیره دی ورواچول او له امریکا نه ترکی ته د ښاغلي ګولن د ورستنولو غوښتنه وکړه خو فتح الله ګولن د دې کودتا په تړاو ټول تورونه ردوي او د کودتا هڅه محکومه کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
په نایجیریا کې چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو غریب هیواد دی په دې تازه وختونو کې د دارو درملو نرخ د اندازې نه زیات لوړ شوی دی خلک اوس په هغو دواګانو باندې چاره کوي چې عملته په نایجیریا کې تولیدیږي او کیفیت هم ښه نه دی
په نایجیریا کې د هغه ملک د سخت اقتصادي رکود له کبله د ډیرو درملتونونو وضع ډیره خراب ښکاري ځکه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دواګانو په نرخونو کې تقریبا 20% زیاتوالی راغلی دی میرمن فومی بولا اوماتو دایا چې په یو درملتون کې کار کوي وایي چې هغه په خاص ډول د خپلو مراجعینو په باب ډیره زیاته اندېښنه لري هغه وایي تاسو دا ویلی شئ چې داروګانو مناسب قیمت په حقیقت کې د ژوند لپاره ډیر مهم دی ستاسو صحي وضع یا ناروغي په دې نه پوهیږي چې تاسو د دواګانو د خرید قدرت لرئ او که نه هغه وایي د دغه درملتون په مراجعینو کې یوازې 15% صحي بیمه لري هغې دا هم ویلي دي چې د دوی په درملتون کې اکثره هغه دواګانې خرڅیږي چې د خارج نه راواردېږي د نایجیریا د عامې روغتیا مامورین وایي چې تقریبا 30% داروګان په خپله په نایجیریا کې تولیدیږي د 2004 کال نه بیا تر 2010 کال پورې په نایجیریا کې د نړۍ د صحي ټولنې د مطالعاتو نه داسې ښکاري چې په دغه وخت کې په نایجیریا کې په مقایسوي ډول د دواګانو نرخونه نسبت نور ملکونو ته په اوسط ډول ډیر اوچت شوي وو په نایجیریا کې د عامې روغتیا د چارو ماهرین او د وسازان په دې پوهیږي چې په نایجیریا کې د دغې وضع له کبله د دواسازۍ د جوړولو فابریکو ته د دې فرصت برابر شوی چې ډیره زیاته ګټه وکړي یوه دواسازه اونیکا چې مباده په دې باب وایي هر یو د خپلې ګټې په باب فکر کوي چې څنګه خپله ګټه بیخي زیاته کړي ځکه چې حکومت په دې باب لا سخت قوانین نه دي وضع کړي تاسو په ځینو ځایونو کې لیدلی شئ چې د اصلي نرخونه د دواګانو نرخونه ډیر زیات اوچت دي هغه وایي چې دا له دې نه ویره لري چې با مسؤلیت اشخاص به په ملک کې د دغې وضع په باب پوره معلومات نه لري اوس په نایجیریا کې خلک د دې کوشش کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه مشکل په باب معلومات د خپل ملک مسؤولو کسانو ته ورسوي میرمن اونیکا چې وایي دا امید لري چې د دوی دغه هڅې به د ملک د شورا د غړو توجه هم دغې حیاتي او ډیرې مهم مسلې ته راواړي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د خبرونو غټ ټکي واورئ
افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی په مسکو کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په جوړېدو اندېښمن دی او غواړي چې دا مسله د ډیپلوماتیکو لارو نه د غونډې د برخوالو هیوادونو سره وڅېړي. د دغه وزارت د ویان مرسال خیرالله آزاد امریکا غاک ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د استازو نه موجودیت په خپله د پوښتنې وړ دی. نن په مسکو کې د چین، روسیې او پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي په یوې غونډه کې د افغانستان په مسلو خبرې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور د شولتونو ملکی او نظامی مسؤلینو ته په ټول هیواد کې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د ګډ همکاري لارښوونه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحماني چې په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده، د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غوښتنې چې د هغې عریضه دي ومني. په د پاکستان د پنجاب ایالت کې پولیسو وویشت کسانو چې په کور کې جوړ شوي شراب څښلي و مړه شوي دي. پولیس وايي مړ شوي کسان د عیسوي مذهب پیروان و چې د کرسمس د رخصتۍ په ورځ زهرجن شراب څښلي ول. د محلي پولیسو یو قمندان عاطف عمران قریشي ای پی خبرې ایجنسی ویلي دي چې د شرابو تر څښلو وروسته لسکونه کسان روغتون ته وړل شوي دي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې د پولیسو هغه 29 افسران نن محاکمه شول چې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو شک پی کیږي. په دې ناکامې کودتا کې چې د همدې کال د جولای د میاشتې په 15 نیټې وشوله، یو شمیر خاینو پولیسو او پوځیانو د جنگي جیټ الوتکو او هیلیکوپترونو کار واخیسته او د پارلمان د ودانۍ په شمول په ګڼ شمیر مهمو دولتي ودانیو برید وکړ. په دې کودتا کې ټول 280 تنه ووژل شول. د اناتولیا خبري ایجنسی وایي چې دغه پولیس د استانبول د ښار په محکمو او زندانونو کې محاکمه شوې دي. هغوی یو تور ده هم دی چې د کودتا په وخت کې د خپل وظیفو د اجرا کولو نه انکار کړی و. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي نامعلومو وسلوالو د دوشنبه په شپه د بغداد د ښار نه یوه خبریاله او د مدني ټولنې غړي افراح شوقي القیسی تښتولې ده. پولیس وایي وسلوالو په نیمه شپه د بغداد د سیدیه په سیمه کې د دې خبریال کور ته ورغلي دي او هغه یې د ځان سره بولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د خلکو نه غوښتي دي چې په تحقیقاتو کې دې د هغوی سره مرسته وکړي چې دغه خبریاله پیدا کړي. داسې ویل کېږي چې د مشهورې خبریالې د عراق د کلتور وزارت سره هم کار کوه او په هیواد کې د پراخه اداري فساد او رشوتخوري په هکله یې انتقادي مقالې هم لیکلې. د روسیې د دفاع وزارت نن د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې د پلټنې ټیمونو د نظامي مسافر وړونکو الوتکې د پرواز د ثبتولو اصلي آله پیدا کړې ده. د الوتکه د یکشنبه پر ورځ په توره بهیره کې ولوېدله. د روسیې خبری ایجنسیونو ویلي دي چې د ثبت د غلبه مسکو ته ولېږل شي چې د الوتکې د غورځېدو علت پیدا کړي. چارواکي وایي سره د دې چې د تروریزم احتمال بالکل نشته خو په قطعي صورت یې نشي ردولی. د الوتکې ټولې 92 پرلۍ وژل شوې دي. د دفاع وزارت ویلي دي د پلټنې عملی نن وختي دولس مړي او د مړو د وجود ځینې برخې هم پیدا کړي دي. د اسلامي دولت چې په عراق او سوریه کې غټې ماتې وخوړله اوس په ځینو سیمو کې خپلې هڅې دوه چنده کړي دي چې هغه ځایونه بیرته ونیسي چې یوه میاشت مخکې د لاسه وتلي دي. په دې تازه اونیو کې د داعش تقریبا 4000 کسیز ګروپ د سوریې د مرکزي برخې کې د تدمر په تاریخي ښار حمله وروړله او ناڅاپه دغه ښار ونیوه. او وروستۍ خبر دا چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمهور رئیس باراک اوباما سره د غونډې نه یوه ورځ مخکې د دوشنبه پر ورځ د دویمې نړیوالې جګړې په څو یادګاري څلو د ګلانو ګډې کې کېښودې. صدر اعظم شینزو آبه نن د سه‌شنبه پر ورځ د جمهور رئیس اوباما سره په پیرل هاربر کې غونډه کوي او د 2400 کسانو د درناوی کوي چې په 1941 میلادي کال کې د جاپان په حمله کې وژل شوی دی. ابې لمړنۍ جاپانۍ صدر اعظم دی چې د یادګاری څلی لیدو ته ورځي، مګر چارواکو ویلي دي چې د دې سفر هدف دا نه دی چې جاپان په پیرل هاربر د حمله بخنه وغوړي چې امریکا یې د دویم جهانی جنگ ته کش کړله. دغه مامورینو ویلي دي چې ابې غواړي دا څرګند کړي چې د هغه جنگ راهیسې د امریکا سره د جاپان اړیکو او ارتباطاتو کې څومره پرمختګ شوی دی. شینزو آبه د جاپان د روانېدونه مخکې خبریالانو ته ویلي ول چې موږ باید هیڅکله دغه سي تباهي منځ ته رانه وړو. جمهور رئیس باراک اوباما لمړنۍ برحاله جمهور رئیس دی چې سږ کال د مې په میاشت کې هیروشیما ته هم تللی و. هیروشیما باندې د امریکایي قواوو په 1945 کال کې د نړیوال جنگ کې اتمي بم وغورځوه چې تقریبا 1,40,000 خلک پکې ووژل شول.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.